سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اوساته خبرونې مهم موضوعات: د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي، کیدای شي کرونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدان اوسیږو.
طالبان له امریکا سره د خبرو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیزی ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو تحریک له حکومت سره اور بند وکړ. په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو. او په کندز کې د یو شمیر رسنیو فعالیت بند شوی دی.
په کندز کې کلس رسنیو په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تر شنه آسمان لاندې پروګرام هم خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی وجک پوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اور بند سرلنن څخه نافذ شوی دی. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلا مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې وو او د دې فرصت درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي.
He will go to London as well. He will go to
هغه به همداشان لندن ته هم ولاړ شي. هغه به پاکستان، روسي او هند ته هم ځي. په ګډه زموږ له شریکانو سره به هغه دا مسله واضح کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه تمې لرو.
خاغلی ویست پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل طالبان غواړي چې نړیوال حکومت په رسمیت وپیژني، بندیزونه پرې لرې شي او د نړیوالو ډیپلوماتیک ټولنه بیرته په کابل کې ولیدل شي. خو واشنگتن دا یو شی هم په یوازې توګه نشي کولی. لکه چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه یې سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی وجک پوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر پر مهال به د اړیکو پر د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبري وشي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېدستی و هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي او دعوت ورکړی ده. او طبي خبر ده چې هلته د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او ملکانو پر سر باندې به خبرې کوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې لخواغلی متقی سره په دې سفر کې به د مالیه او سوداګری وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته دا پاکستان ته د خاغلی متقی لومړنی سفر بلل کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د پریکړو تر څنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې د پخواني غړي الله ګل مجاهد د وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او لاملانو سره د قانوني چلند وکړي. دا خبره د چارو د ادارې لوی ریاست په خپله ویبپاڼه کې د وزیرانو شورا د نننۍ غونډې په اړه په یو خبره کړي بیان کې کړې ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې وسلوال کسان له نوموړي سره بد چلند کوي. په خپله مجاهد طالبان له ده سره په بد چلند تورن کړی دی. مجاهد له دې مخکې چې طالبان په افغانستان کې واک ته نه و رسېدلي، ډېر ځلې د دې ډلې ضد څرګندونې کړې وې. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ یوې میاشتې په مخه اور بند سر لنن څخه نافذ شوی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون په یو غږیز پیغام کې دغه اور بند په اړه وویل:
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک
دوزنامی ترمخہ تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت پر مکمل دزبندی سلا شوی دی. مذاکرات با د پاکستان د آئین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتی، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے، انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې دغه اوربن به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري، او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربن درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځه ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوې، او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاتلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په 8مه جوړ شوی کنفرانس ته وویل، په ځانګړې توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپل اړخه د کاربون ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري، او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2010 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړي، د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي تر څو د ځمکې د کرې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 انټیټه وساتي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر وپنه په تفصیل سره کتلای شي. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د وپنه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته، او د هم لمړی راپور. نړیوال بانک وایي افغانستان سره د دریدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ د افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو زیاتوي چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه حل کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
غلام فاروق د ننګرهار لوکوټ ولسوالۍ تر جلال آباد خار راغلی، څو کار روزګار پیدا کړی. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده.
لس بجو تو بجو پورې ناست یو، او د ګاډي کرایه وسم زمونږ نشته، ګنه د ګاډي کرایه مونږ د جیب وش نو مطلب دی چې په میاشت کې څه خبره 15 ورځې شپږ ورځې کار نه لګي، او منډه ځکه وایي چې مونږ بل کار نه ځم، دا زموږ وسیله ده.
د بیروزګارۍ، بیوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کیږي چې د افغانستان یو له مهمو مالی ملاتړ کوونکو له دې هیواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړې. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړې، وایي د هیواد سره یې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس ډیوډ مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل،
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د ننکار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي، په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالی ملاتړ کوي. چې پکې پراختیایي رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کیدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیایي سیستم یو له تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې سلور میاشت کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته پښکته کېدو دي. د دې روغتون مالی ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد
بانک موضوعه او خلکی اس کله وادونه او امریکا خپل دریز دی پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري. زه مختلفه شوم چې د ستونزې په لور کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د خوځو د حقونو په اړه د اندېښنو په خودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هیواد د مخکېدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې له یوې خوا یې پرمختګ ته زمینه برابروله او تر خوا یې د بیروزګارۍ ګراف راټیټ کړی و. خو د مرستو بندیز به یې ګواښ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې نړیوال بانک د روان کال د نومبر له میاشتې له پایله پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار کوي. د وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری لازادې راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې کړې او ویلي دي چې له دې کبله د کووید 19 د درملنې 10 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. لکهغلی او مری سره د ازادې رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نام لا تړل کبله د روان وضعیت په اړه تری پوښتلې دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټه څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره درلودل هغه 10 روغتیايي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت ترسره کاو د هغو دروازې تړلې او مؤسساتو ته ویل دي چې موږ نور نشو کولای چې دغه روغتونونو اکمال ترسره کو. چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی د صحت برخه دوی د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي. چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولي برخه ده دوی د په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کومه مرستې کولې هغو ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
کچېری دوی خپل مرستې په دغه ډول باندې بندي وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونشي کړلای نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د اوستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړی؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړه باندې خبرې کړي؟
نو د صحت عامه وزارت یا د عام روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډیر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کوو او عملا له دوی سره مو اړیکې ستا او سره په اړیکه کې یو ترڅو منابع پیدا کوو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او لنیک مرغه ویلی شم چې ایو ایم موسسه وعده کړی چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعال کړي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند لنن څخه نفس شوی. د پاکستان د حکومت ویاند او د اطلاعات وزیر فواد چودری پرون په یو غږیز پیغام کې د اوربند اعلان کړ. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د اوربند به د یوې میاشتې په مخه، یعنې د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري، او په دې موده کې به دواړه خواوې یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی کوي. په دې ترڅ کې د تحریک طالبان سخت دریځه ډله په 2008 کال کې تاسیس شوه، او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شویو حملو کې په پاکستان کې سلګونه کسان وژل شوي دي. اوس آیا د اوربند به په پاکستان کې بشپړ امنیت راولي او کنه، او له اوربند وروسته به څه کیږي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار بشیر ګواک سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. ګواک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ویل کېدل چې ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک له څو ډلو جوړه ده. په دې اوربند کې چې د پاکستان حکومت اوس له دوی سره کړی، ټولې ډلې شاملې دي که یوه یا خاصه ځانګړې ډله؟
مننه دکل صاحب. دا اوس چې کوم اوربند شوی دی یا کوم تړون چې مخکې کیږي، هغه خود مرکزی ډلې سره کیږي چې تحریک طالبان پاکستان. د خود تحریک طالبان پاکستان کې بیا څو ګروپونه دي چې داغه مختلف خلک یې داغه قومنده کوي. مثلا په مومندو کې یو برخه د یو کس سره ده، په بجوړ کې د نورو سره ده، همدارس په شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان کې هم مختلف قومندانان لري. تر اوسه معلومه نه ده، او دا یو ډیر ښه سوال دی چې آیا دغه ټولې ډلې به په دې تړون کې شاملې وي او کنه، ځکه چې وار د مخه داسې رپورټونه شته دی چې ځینې ډلې نه غواړي چې د پاکستان د حکومت سره په دې اړه باندې مخکې لاړ شي، او هغه د سولې کم تړون چې دا اوس کیږي دا ورسره عملي کی. نو دا به لږ وروسته هم کتل کیږي چې کومې ډلې په دې کې شاملې دي. خو د اوس لپاره تحریک طالبان پاکستان وایي چې د دوی تنظیم چې دی چې ټولې ډلې پکې دي هغه په دې تړون کې شامل دي.
ګواک صاحب، یو ځل مخکې خو فکر کوم چې یوې ډلې د حتی خبرې هم رد کړې وي، ویلي وو چې موږ له حکومت سره په خبرو کې نه یو. څونه مخکې
و هم داسې دا د کې اوس ځینې ډلې د سدیل کا حافظ ګل بهادر ګروپ دی په وزیرستان کې، هغه مخکې د مخکې نه دا ویلي دي چې دوی په دغه ډله کې شامل نه دي چې کومې د حکومت سره خبرې کوي. خو بیروسته چې د پاکستان حکومت چې د چا سره خبرې کوي، دا غوي د دې خبرو منځګړتوب افغان طالبان کوي. نو دا به حتمی به کې بحث لاندې راغلی چې دا نور ګروپونه به څه کوي، کوم ګروپونه چې په دې دغه کې امضا نه لري یا امضا یې نه کړی.
بله، اوربند یو میاشت دوام کوي، لنن نه پیلېږي. لوربند وروسته به څه کیږي؟ هغه غوښتنې چې پاکستانی طالبانو تل د پاکستان له حکومت او پوز نه درلودي، هغه سره به څه کیږي؟
پاکستانی طالبان چې کومې غوښتنې مخکې درلودې، په هغه کې یو دا و چې د شریعت نظام د نافذ شي په پاکستان کې. خو اوس پرون چې کومه اعلامیه دوی خبره کړې ده، داغې نه داسې معلومیږي چې دوی د ځینو غوښتنو نرمولو کوشش کوي چې نه عملي کیږي. مثلا دوی څلور نقطې پرون په دغه اعلامیه کې ویلي دي، او په هغه اعلامیه کې دا خبره کړې ده چې د پاکستان د ملي ګټو په چوکاټ کې یا هغې ته په احترام باندې دوی مذاکرات کوي د پاکستان د حکومت سره. نو یو خبره دا مخې ته راغلی ده چې د پاکستان حکومت نه پاکستانی طالبان غواړي چې د دوی ځینې بندیان خوشې شي. دا هم ویل شوي دي چې 100 بندیان په اولنۍ پړاو کې خوشې کیږي او نور به بیروسته کتل کیږي.
په قبایلي سیمو کې، په ځایونو کې چې د پاکستان پوځ څو کاله مخکې هلته عملیات پیل کړل، له پاکستاني طالبانو له د دوی په وینا تروریستي ډلو سره د اړیکو په تړاو ډیر زیات پښتانه ونیول شول، هغو تری تام شول، ځینې ووژل شول، او حتی د پښتون ژغورنې غورځنګ خپله مبارزه په همدې نامه او په همدې د همدې دایې په اساس پیل کړه. د دې ورکو پښتنو برخلیک به څه کیږي؟
بلکل، دا یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې ډیری خلک اوس په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتین، محسن داوړ، ځینو نورو دا پوښتنه راپورته کړې ده چې که تاسو د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کولې، نو ولې مو د دوی سره د مرستو په تړاو باندې خلک نیول، ځینې خلک خو وژل شوي هم دي، مړی موندل شوي دي، او هغه به څنګه کیږي؟ هغه راخوش کیږي او کنه؟ اوس ډېر ابتدایي حالت ته د خبرو ممکنه ده چې دته یو میکانیزم جوړ شي چې هغه کسان چې نیول شوی دی هغه په کم شکل باندې بیرته پر خودل کیږي، ځکه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر د 14 تاریخ نه په پاکستان کې مظاهره هم شروع کړي. مظاهره کسان په دې تړاو نه دی هغه د علي وزیر او د نورو در خوش کولو لپاره کوي، خو خامخبب کې دا مسله یادېږي.
یو اعتراض به دام وي چې له تحریک طالبان پاکستان سره غوښتنې منل کیږي یا د تحریک لبیک غوښتنې منل کیږي، مګر د پښتون ژغورنې غورځنګ تقریبا هیڅ غوښتنې تر اوسه پورې پاکستان حکومت نه دی منلي.
بالکل، دا خبره منظور پښتین هم کړې ده او دا ویل دي چې هغه خلک چې د پاکستان کې د عین یا د اساسي قانون حکمرانی غواړي، واکمنی غواړي، هغه نیول کیږي. او مثال دوی د علي وزیر راوړي چې علي وزیر د پارلمان غړی هم دی، هغه نیول شوی دی، خو د ټیل پی سره مذاکرات وشول د تحریک لبیک پاکستان سره او هغه سره لوزنامو شو چې دغه د مخ نه دغه هغه کم چې غیر قانوني و دوی نه قانون اعلان شو دغه حیثیت بیرته ورته قانوني او وز دغه د تحریک پاکستان طالبان پاکستان سره هم ورته یو قسم ته مذاکرات کیږي او خبرو ته ورسره رسیږي. د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی خوندریزینه غواړي، دوی نه غواړي چې نور وینه توشي، نو ځکه هغه خلکو سره خبرې کوي چې هغوی په تشدد باور لري.
مننه. یو ورسته پوښتنه چې اګواک صاحب فکر کوي چې له ټي ټي پی سره اوربان به پاکستان امن کړی کې امن کوي څومره به امن کړی کلان راته وست؟
په پاکستان کې ډېرې ډلې دي، ځان له ټي ټي پی نه د بلوچستان د بلوچستان مختلفې ډلې دي چې هغه بيخي د پاکستان سره تعامل ته تیار نه دي، هغه لګي د خپل جنگونه کوي. نورې ډلې هم شته چې سخت دریز اسلامي ډلې دي، هغه هم د پاکستان په مختلفو ځایونو کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې حمله کړې دي. نو ماته نه ښکاري چې دا به دا تړون بچ دی ډېره مرسته وکړي د امنیت په سمولو کې، خدا دې چې یو څه به کمی کې د حملې چې کمی روانې دي یا کمی شوې دي یا کمی کېږي دغومره به بیا نه.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار بشیر ګواخو چې د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت د اوربند شننه کوله.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15 مندل شي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري بیرته راځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. طالبان وایي له امریکا سره د خبرو بیا پیل ښه ګام دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا نوي ځانګړي استازي ویلي واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پیل لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي.
اول خو داسې دي امریکایي استازي بیا راتګ سیمې ته او یا د اسلامي مرکز استازو سره لیدل دا ښه ګام دی، موږ دا د ستونزو د حل ښه لار بولو، ځکه تفاهم او خبرې نتیجې ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسید. اوس هم ستونزې باقي پاتې دي، د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، خو دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي. خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کیږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالات ویلی چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې ټام ویسټ تیر ورځ ناوخته له بروکسل د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغله ویسټ اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللې. ټاکل شوی چې نوموړی روانونه پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اګست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حملې وکړې چې د لسګونو ملکیانو په ګډون پکې دیارلس امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې ښایي داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا ښاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري که نه څه نه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي خو پاکستان پکې وار د مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
په کندوز کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي چې په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له کبله هلته رسنیز فعالیتونه ټکول شوي دي او بخې ټکنی شوي دي. دوی همداراز شکایت کوي چې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي
د اقتصادي ستونزو له امله په کندوز کې دیارلس سیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندوز کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود خو د طالبانو په واکمنېدو سره دیارلس سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په کندوز کې د خاور تلویزیون مسؤول اکمل رحماني له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنۍ په اعلاناتو په بعضې پروژو باندې چلېدلې اوس هغه تمام شی صفر دی، ختم دی. نو که چېرې همدغه شرایط دوام ولري نو دغه ټولې رسنۍ سقوط سره مواجه کیږي. په کندوز کې کلس رسنۍ ویل په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه، پروژې او دغه راز سوداګریز اعلانونه یې خپرول او له همدې لارې یې خپل لګښتونه پوره کول خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوي دي او له امله یې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوي دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کندوز مسؤول حسیب الله حساس وایي
په کندوز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه.
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول شهبا صابری وایي که چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمه ایزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمه ایزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي.
فعلا یک تلویزیون خصوصي به نام روشنی خاموش
اوس مهال په کندوز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړی و سیمه ایزې راډیوګانې فعالیت نه لري او د غراز چاپي رسنۍ هم هیڅ فعالیت نه لري. اقتصادي ننګونې نه یوازې په کندوز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنیو پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وایي دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي.
اکثرت وی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړی دي او هغه چا چې نه دي پیل کړی هغوی ته موږ دعوت ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي. دوی په برخه کې هیڅ نوې ستونزې نه لرو او زمینه ورته برابر او تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي. نو ټولو رسنیو ته که رادیوګانې دي تلویزیونونه دي ټولو ته زموږ لورې اجازه ده او دعوت ورکو چې راشي خپل فعالیتونه ته بیرته ادامه ورکړي.
د یو شمیر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام لرو. خدا شیبه نوري اس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې و او د دې فرصت یې درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی او جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د اړیکو د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو له تګ راتک د اسانتیاو په اړه خبرې وشي. له ښاغلي متقی سره په دې سفر کې مالی او سوداګری وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې به هم ملګرتیا کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د پریکړو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې پخواني غړي الله ګل مجاهد د وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او عاملانو سره د قانوني چلند وکړي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند سرلنن څخه نافذ شوی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی هم په یو بیان کې ویلي چې دغه اوربن به د دسمبر تر 9 نیټې پورې د یوې میاشتې په مخه دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یو کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. پولن له بلاروس سره ختیځه پوله تړلې او مینسک ورساته د هر پارون کې اقدام په وړاندې خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې پولې د کډوالو د اوښتو بحران چې اروپایي ټولنې د خطر زنګ کړنګولی روان دی. نن سهار وختي هم د بروژې کوزنیڅه د پولې له تړل کېدو سره یو شمېر کډوالو هڅه وکړه چې د اغزن سیمونو کټارې ماتې کړي او د اروپایي ټولنې غړي پولند ته ننوځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې کوربه اجمل اندای په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن سپورتي خبرونه.
افغانستان د پاکستان په کوربتوب د تکواندو په لوبو کې یو د سرو زرو، درې د سپینو زرو او یو د برونزو مډالونه وګټل. دغه لوبې چې درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل شوې وې، د قزاقستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. پاکستان بیا دویم، مصر بیا درېیم او افغانستان څلورم ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغانستان په دې سیالیو کې 15 بیلابیل مډالونه ترلاسه کړ او دا د تکواندو په برخه کې یو ښه پیل دی. دغه سیالۍ چې په اسلام آباد کې پیل شوې وې، له 15 هیوادونو څخه 422 لوبغاړو پکې ګډون درلود. په پکتیا ولایت کې د پاور لفټینګ سیالۍ پیل شوې. د پکتیا د بدني روزنې ورزش سرپرست نور رحمان تسکین نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره دي، د دریو کلبونو څخه پکې 24 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به د نن ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. ښاغلی تسکین وایي د دې لوبو هدف د ولایتي سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو پیژندل دي او د لویانو د کورش نړیوال لوب یو ځل بیا وځنډېدي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو خبرونو پر بنسټ د آسیا د کورش فدراسیون مشر کمیل روزیوف په تازه اقدام کې یو ځل بیا د لویانو د کورش سیالۍ د ځنډیدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی و چې دغه سیالۍ د راتلونکي میلادي میاشتې له 8 نیټې څخه تر 15 پورې د ازبکستان په بخارا ښار کې شوې وای، خو د نامعلومو لاملونو له امله وځنډول شوې. ځینې راپورونه بیا وایي چې دا سیالۍ د کورونا وایرس له امله ځنډول شوې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو دوستانو، ترشنه آسمان لاندی د دیونه پروگرام ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. ترشنه آسمان لاندی د دیونه په خبرونه کې په نړیوال اقلیمی بدلون او همدارنګ په نړیوال اقلیم کې د تودوخې په زیاتېدو غږیږو، او دا چې دغه نړیوال اقلیمي بدلون پر افغانستان څه اغېزې کړې دي. موږ په افغانستان کې په وروستیو کې د ګڼو داسې سیمو شاهدان یو چې وخت پکې روانې اوبه وي، اوس هغه ویالې وچې دي. ځینې څاګانې مو چې لرلې په ځینو سیمو کې هغه څاګانې د کلونو راهیسې وچې شوي، د اوبو سطحه ښکته تللې ده، او همدارنګه ځینې سیمې په بشپړه توګه له خلکو د وچکالۍ له کبله خالي شوې دي. د جنگ جګړو سربیره په افغانستان کې د هغو کډوالو کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم کم نه دی چې وچکالۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې خپرونه کې به موږ د نړیوال اقلیمي بدلون په بیلابیلو اړخونو باندې غږیږو، همدارنګه په دې اړه چې په نړۍ کې کومې هڅې روانې دي سیاسي او همدارنګه د فعالانو لخوا، په دې به هم درسره معلومات شریکوو. او په دې به هم وغږیږو چې په افغانستان کې د عامو افغانانو لپاره اقلیمي بدلون په څه معنا دی، او دوی څه کولی شي چې د اقلیمي بدلون چې یو اغیزه یې وچکالي ده په ځینو سیمو کې، سیلابونه دي، نور بدلونونه راځي، د دې د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي محمد عاصم مایار، د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکی دی. همدارنګه انجینر صاحب خلیل احمد نادم د مځک پیژندنې پخوانی استاد دی، او عزت الله صدیقی د افغانستان د ژوند چاپیریال د اداري پخوانی مرستیال دی. زه درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل خغلی مایار کوم. مایار صاحب، لومړی خو درته هرکلی وایم. له تاسو به یې را پیل کړو. تاسو په ساده ټکو باندې دغه خبرونو کې په راډیوګانو کې، خصوصا په د نړۍ په کچه باندې دغه لویدیځو هیوادونو کې فعالانو ته دا د اقلیمي بدلون مسله ډیره مهمه ده، وخت په وخت په ریپورټونو کې راځي، افغان اوریدونکو ته یې که داسې په ساده ژبه باندې تشریح کړي چې دا څه موضوع ده، څه روان دي په نړۍ کې، ولې دا د اقلیمي بدلون یا د اقلیم د تودوخې خبره کیږي؟
ډېره مننه صاحب، تاسو د درنو میلمنو ته او همدارنګه د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اقلیمي بدلون داسې دی چې په هوا په حالاتو کې، مثلا د اورښت، تودوخې او همدارنګه نور پارامترو په یو سات کچه کې یو تغییر راشي د وخت په زمان باندې. دا تغییر داسې ورو ورو مخته ډېریږي چې په اسانۍ سره داسې د درک وړ نه دی. که ښه بېلسته ویم، پخوا په افغانستان کې مخپله د مثلا پلار څخه مې اورېدلي وو چې ډېرې واورې به کېدې، خو اوس په هغه پیمانه باندې واورې بیخي نشته. دا ځکه چې هوا ګرمه شوې او واورې هم ډېر تغییر په دې کړی دی چې بارانونه اورېږي. نړیواله توګه باندې ډېر تغییرات په اقلیمي بدلون کې راغلي دي. که موږ مثلا ورته وګورو، البته ستونزه له دې پیل شوه چې نږدې 100 کاله پخوا صنعتي انقلاب رامنځته شو. د هغې په منځ کې ډېره ماشینري رامنځته شوه، کاربون ډای اکساید مثلا غال ډېر کارول کېدل، نو فضا ته د کاربون ډای اکساید د ګازونو او د کچه لوړه شوه. دا چې په فضا کې شتون ولري د لمر شوا د دوی سره د تصادم په وجه کې تودوالی د په اتموسفیر کې رامنځته کیږي چې وروسته دا د اوبو سرچینې ته ټولو زیات ګواښي.
انجینر صاحب خلیل احمد نادم هم راسره دی، د مځک پیژندنې استاد دی. نادم صاحب، تاسو مستړی مشئ. مایار صاحب په موضوع باندې یو څه رڼا واچوله. تاسو راته دا ووایئ چې څومره بشر یا انسان دی دغه بدلون سبب شوی یا دی انسانی فعالیتونه دی بدلون سبب شوی دی؟
انسان فعالیتونه ډیر تاثیر کوي. مثلا سلو کال کما تاسو د 1780 کال په دیخوا دغه مسله په سره علماو تر دغه شو چې د مځکه ګرمۍ او څنګه تاثیرات د خلکو پر ژوند باندې لري. بدون د شک د انسانانو فعالیت د مځکه پر سر ډیر تاثیرناک دی. اول مثلا د فابریکی تر منځ سوي دي، د فابریکی ګلخانه ای غازونه سبب کیږي. د ګلخانه ای غازونه مثلا یو کاربن ډای اکساید چې ډیر تولیدیږي، او دا کاربن ډای اکساید هغه شوا چې د لمر نه راځي همې ذخیره کوي، همې بیا برته خپروي، چې دا سبب کیږي. ګلخانه ای زه ډیر ساده توګه اوریدونکو ته تشریح کوم، ډیر ساده پدې د احساسې د ګرین هاوس یا ګلخانه چې وګوري دلته دنن د شوا چې راځي بلته پدې چې غواړي چې برته ووزي څون شیشې د غلری دیوارونه دا شاندې نه پرېږدي چې دا شوا ووزي. هغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولای چې ووزي. دا د ګرمېدو باعث کیږي دنن په ګلخانه کې. دا زه د مځکې جوم په دغه شکل دی.
مایر صاحب دا راته وایي چې په روسیه کې موږ د دوو کانفرنسونو نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو، چې یو دی جیشل هیوادونو په روم کې، چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوالې په وړاندې څه کولی شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو، په د ملګرو ملتونو لخوا متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو دی یو استاد په توګه، د پانتون دی یو څیړونکی په توګه، نړیوال سیاسي هڅې خصوصا هغه هیوادونه چې صنعتي هیوادونه دي او تر ډیره پورې ورته دي دغه برخه کې د دوی فعالیتونه دي سبب کیږي چې تودوخه زیاته شي، یعنی ګوته ورته نیول کیږي. د دوی تعهد او روان هڅې څه ډول ارزوي؟
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یو کوټه. نو د دې کوټې په یوه کونج کې که چېرته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کیږي، دا دغه ټوله کوټه متاثره کوي. نو نړۍ یا د مځکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یا تړل شوی محدودیت لري. نو که چېرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل پېښېږي، هغه د نورو ټولو هیوادونه متاثره کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کوي. د دې نړۍ هیوادونه وروسته په 1995 کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون پر لومړۍ غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درکړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي، نو په همدې کابله سره هر کال دغه غونډې دایرېږي. پیسي توګه کرستوي هم په لومړي ځل په 1980 کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربن ډای اکساید د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د امر څخه وروسته بیا فعالیت هم شو، تاثیرونه هم وشوي چې فعالین او سیاسیونه زیاتې وروسته څېړنې وکړي، او بالاخره دا د دې سبب شو چې په د تېرې پیړۍ په اخره لسیزه کې د وو په اړه ملل متحده ملګرو ملتونه ځینې کړنې وکړي. یو له هغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي، سرچینې او خلاصېږي، نو دې کیفیت ته او کامیت ته باید پام وشي. او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کوم شوې، خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه یې اوس ده او یوه یې هم 15 کاله مخکې په 2015 پاریس کې وه چې د نړۍ یو سلنوي هېوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغې کې به د کاربن ډای اکساید کچه راټیټوي.
ښاغلی نادم، په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه داسې سترې او لویې اغیزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو، په نړیواله سطحه کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي، یا مثلا هغه اور لګېدنې چې په جنګلاتو کې هغه اسپانیا کې، امریکې کې، نورو ځایو کې کیږي، دا ټول عامل دغه دی چې مځکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د IPCC دی، چې دا د اقلیمي تغییراتو په اړه د هر شپږ کال خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښيي چې څومره فیصله
بد تاثیرات کوي د ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره د واتس اپ لاري وصل دی، د نه باور مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او د خپل سیمې په اړه مراته وایي چې دغه تاسو ته هوا وضعیت په ځانګړې توګه دی وبو وضعیت څنګه.
مننه سره مننه سره په دې سو کلونه کې په میوان ور سوالې کې ډېر زیات او کوم راغلې دي تقریبا چې ازمر په پیا سره تر ستا سن ځین نه راو دا و چې برمو به کله وسو د خپل به د برمو به کولی اویام زیات دګونه کاری نه و چې کارونه خو سم مطلق نه توګه سره و ستانه مشکی ابرم د پخوا په پرتله باندې چې په 8 متر او په 4 متر باندې او په ځینې داس برمیوي چې خپل او پکولې او سره شوا سوي دي 15 متر ته 15 متر ځونه او بکه می سوي دي ابل چې باندې کم سوي دي تقریبا د پخوا په پرتله باندې یفونه ډیر داتوا کال کېږي چې زیات سوي دي.
یو بل اوریدون کې امره خلو لده بم واورو ستړی مشي موګا دی اقلیم دی بدلون په غیزو غږی ګو د سیمه پاړه راته وای په کومه سیمه کې اوسېږي ولته دی وبو او ابو هوا وضعیت څنګه دی په تیر څو کلونو کې په کیسه بدلون راغله.
بدلون په ډیر څه راغله دی مخکې کلونو کې وګړ ډیر لوړ وي وستیر شو سوي د ځینې ساګانه وستوي دي باوریو چې سوي دي ځینې کشتنه وستوي دي
د ساګانو وبخ کته تللې دي تاسو وای دي تاسو په سیمه کې
دته د هیڅ څه تکلیف دي ځینې د هې مخ پر لاس متر دی نه متر وبې اوس به دا اوس هم چې دی اوس ځینې ساګانې ډېر جوړې ولې دي چې کنه تر نیمه متر تر څو ته
تاسو د کومې سیمې د هلمند په کومې سیمې خبرې کوي ولا سوالینه
جنابي ولا سوالې
بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم امان الله ته کلم د کابل ولایت د سب سوالې څخه مې اړیکه خو خو دلته ډیر غوي او به ولې را مشران وای ډیر واوري کې د خلکو به مخ کې لکه زمې ته تیارای نیو خوځ بيخي واوري نه کیږي او به هم کته شي ویډیو سیم سل مترو ته کته شي په 10 متره کې وبوي او سکه سلور کاری زونه هم وټ شول چېغه کې ډیر مايان هم وژل شول ما په خپل سترګو ولیدل سکه لم دا سکه په دې حساب کې سلور کاری زونه وټ کلاک شول
دا څخل کاری زونه واغه کاری زونه چې مزکه تن خلک خړوبي هغه کاری زونه و
وو هغه کاری زونه زمکه چې خلک خړوبي او بچ تی راوځي
دغلته نو وسبه د خلکو کرکیله کما شوی کنا مثلا د تاسو خپل مزکی کرکیله یا زراعت هم چې کو پاغي باندې تاثیر کړي مثلا
وو پاغي ډیر تاثیر کړي ډیر کرکی مشوي د خلکو بيخي کما شوی ځینی خلکان کړه کول او ته اړ دي چې د خلار شي بل ځای ته لاړ شي سیندو لاړ شي.
مننه یو اوریدونکو بلم راخلو بیا خپلو کارپوهانو ترازو او لاغوینه په دې اړه باندې اورو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
احمد همدر در سره پاډی کا کوم تاکل سه لغمان نو
سلامت
څنګه نظر ده چې یو خدغه او بو استعمال صدا دا نو به یې اسراف تر مخ دا کنه هیڅ کوم قدر نه کوي د رښتیانو کنه په ډیرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګیږي یو شپه ورځ رواني کبه تیار شي نو بس و درې یو کله کنه بالکل خلګو دښت ته لګولې دي په دې کابل اکثره د 100 کال اکو کې ډیر ځات لګېدلې او دویم دلته د غټو دیمونو نشټواله ده صدا دلته غټ کار نه ده سوي چې کوم وخت بارانونه ډيري یا واوري ډيري چې هغه خپلې وبو سره ذخیره کې یا د کمی وبو سدور ملکو ته رواني دغه لګو بغټ اندازې سره ذخیره شي دغه ډیر اضافه والے راوړي.
بیرته خپل بحث تر اعظم چې د دغه نړیوال اقلیم دی بدلون غیزي چې مخکې موږ په بحث وکړو په افغانستان کې په کوم بڑو ما
یو ولکه د اقلیم بدلون په یو باندې دا دی چې وچکالی ډیر شوې دي تعداد ډیر شوې په خو مثلا پلس کالونه کې یو وری وچکالی کېدل اوس په دوا وری وچکالی کې اعلان تر دی چې دا تیرو څلور کالونو ته کومګه وګورو دوا وری وچکالی راغلی یعنی نورم امکان دې شته چې وچکالی په تجارت شي چې یو وسالي هم ده چې کال ته ممکن بیا وچکالی پیښ شي نو دا په خپل یو اغیز دی دوا مغیز په کې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې اغیز کړي یعنی واوري لګوري او بارانونه په سرلای غدې شي دي او دلته چې څنګه واوري لکشي واوري تر ډیره په غرونو کې پاتې کیږي او دغه ورو ولې کېدل د دې سبب کیږي چې سندونه ته وبور شي او نور ځکه لاندې ته وبور جذب شي او همدارنګ نور ساګانو ځکه لاندې سرچینې تخلیه کوي خو که چېرته باران وریږي باران بیا او به زر د سیل په بڼه یا په نورو بڼو د افغانستان خبر کیږي او خپل ځینی راستنې ورته دي چې په هغه کې د افغانستان خوبه په دوهونه تر څوار لس ورځو موده کې د افغانستان خبر کېږي نو که چیرته مثلا د ژمي دی واوري په ځای واوره ونه شي او په سلای به هوت نشي ګورښت قران وشي دغه وبا افغانستان ته دومره ګټه نه کوي. دا یم بل اغیز دی. دریم اغیز چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوی دی، هغه ما خپله د کابل سیند حوزه کې څرلی هغه دلته دی چې یو د لږ اوبو ورځ دی چې مثلا اوړي کې درته وښایم د اوړي موسم کې اوبه تقریبا په سیندونو کې څه ټیټه کچې ته رسېږي، د دغو ورځو شمیر ډېر شوی، یعنی وچې ورځې هم پکې راغلي دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پوخانی مرستیال عزت الله صدیقي صاحب راسره دی. صدیقي صاحب، مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، علتونه څه دي، ولې راغلی دی؟ تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت دنده ترسره کړې ده، داسې لنډ کړه ته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، د آزادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته، مار صاحب ته، ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمي بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې مندلی، فرق یې مندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پیشغور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې تراشو چې په دې کې د افغانستان، د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې څومره ده، په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعا چې په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوي، د زراعت برخه مو وسیع شوي، ول بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې یا د ګلخانهی ګازاتو په نشر کې تر یو فیصد نه، حتی تر نیم فیصد نه هم کمه ده که موږ د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی دی، هغو اغیز فوقالعاده په افغانستان باندې ډیری دي، تر بل هر هیواد نه ډیری دي.
سلامت اوسئ. نادیم صاحب، تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو که تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپل په افغانستان کې اغیزو په اړه که د معیار صاحب او صدیقي صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ، د وروسته پاتې دل د افغانستان چې ترقی ونه کړه او جنگ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا په پرمختللو وادو کې چلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي، خلک د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی، حالان چې په پرمختللو وادو کې که تاسو غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یو ونه ډېر ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې صرف کیږي او څومره اکسیجن تولیدیږي او د کاربن ډای اکساید مخ نیول کیږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کیږي، د بوټي چې د ویل کیږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کیږي، دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي. نه، بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمه په مسله کې ولې چې ساحان وچ سوي دي بیشتر رسیده اول خو وچکالی ده، دوم دا چې په اصطلاح بیغوري د استفادې پاتل کیږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري مثلا د اوبو د ذخیره لپاره بندونه ډېر ضرورت دي، بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو دنه خصوصا په ښار دننه کې دا ډېر دغه تاثیرات منفی تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي. الان چې تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ د خوختو نه د سمیټي خوختو نه استفاده کیږي چې د خخت دي په منځ کې داسې خلا ده چې د اوبه پکې جذبیږي زی د مځکې لاندې.
یو ور بیا محمد عاصم معیار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څېړونکی دی، د جرمني په یو پانتون کې څېړنې کوي، دته په ورشم معیار صاحب تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولی شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډیره استفاده یا د ځمکې څخه ډیره ایستل په بخ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې د څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو له همدې څخه دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې ډېره اوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر موده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغییر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکړي، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاک کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغې کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $100 میلیارد دغو بېوزله هیوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي چې څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شاید ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته تغذیه کړي. که چیرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او
خغلی صدیقی لتاسو نه بم واورو چې پاغیزو باندې وغږیدو چې ژوند ډیر اغیزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچیدو ته اړ کړي دي، هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپیرو ډاګونو بدل شي، څه کولای شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغیزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړئ.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی، حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات ویني چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامم غوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې کې د چاپریال ساتنې ملي اداره تړلې ده د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاد ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ د اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اوریدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دې متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور د چزموګ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبيعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډیره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت دا دی چې دولت باید ورته پالیسیګان، سیستمونه، استانداردونه جوړ کړي او د هم هغه رعایت کړي.
د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام مو اوریدل.